په پېښور کې د مازیګر 15 بجې شروع دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته پرونو په دې خبرنې خبرې کړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستاني او همدارز نړیوالو ورځپاڼو او خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له انیسې اجملاله.
علیکم. اول د خبرونو سرټکی. د پښتون ژغورنې تحریک غړي نن په ډیرا اسماعیل خان کې جلسه کوي. ملګري ملتونه وايي په افغانستان کې سکل د ملکی وګړو وژنې د پخا په نسبت زیات رپورټ شوې دي او د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د وژل شو امریکایي سرتیرو د پاتې شونو وړو لپاره خبرې کوي. د خبرونو تفصیل. نن مازیګر 5 بجې د پښتون ژغورنې تحریک د ډیرا اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات پرېغل د لادرکه کېدو او د وزیرستاني سوان نقیب الله مسید په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پخانی افسر راو انور په ضمانت خوشي کولو سید د جلسې کولو ویلي وو. د نننې جلسې پرېکړه بیګه د پښتون ژغورنې تحریک خړو په ډی آی خان کې په غونډه کې وکړه. د غونډې وروسته د غرزنګ یو مشر ډاکټر سید الله مسید مشال ریډیو ته وویل
حیات پریغل چې کوم د څکړم راو انوار چې قاتل د 1440 پښتانه او چې پکې منده شه د عدالتینه خلوص کو دغه په والو سره بنیادی د پښتون تحفظ تحریک چې کوم مطالبې دي اوسه پورې حکومت نه مانی جرګام ور سره ختمه کړه د ایس شه نه مانی دغه په والو سره د جلسادو او دغه سر دلته نوی د ایدنه بعد نور جلسې کې
حیات پرېغل سم د وړاندې لادرکشې او غرزنګ داوه کوي چې هغه امنیتي ادارو اوچت کړی دی خو پولیس چارواکي وایي چې هغې نه دی بوتلی. نن په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د ترګرې رستې او پیښو په ترڅ کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک بیګا په ټول هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی و. نن با قومي بیرغ نیم سوړند وی. د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون عوامي نېشنل پارټي هم نن خپل انتخاباتي جلسې زندولې دي. په تیرو 1500 کې په خیبر پختونخوا بلوچستان صوبو کې په انتخاباتي غونډو پر لبسې 14 تر 1.5 زیات کسان وشلي او لسکونه نور یې زخمیان کړي دي. د بلوچستان نگران وزیر اعلی میر علاءالدین مری د مستنګ په پیخه کې د وشل شو کسانو کورنۍ سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. میر علاءالدین بیگانه وخت په کوټه کې خبری کانفرنس ته ویل چې د مستنګ پیخه یو نه هیریدونکې ده. نوموړي ویل چې صوبایي حکومت به د مستنګ په ناوړه پیخه کې د وشل شو کسانو کورنۍ ته 15 لکه د زخمیانو لپاره 15 لکه او کم زخمیانو ته 2 لکه روپو مرستې ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې ولس له جګړو تنگ شوی او باید په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو غوښتنو ته په پام سره د سولې لپاره جدي مذاکرات پیل کړل شي. افغان ولسمشر نن په کابل کې خبری کانفرنس ته ویل چې ولس سوله غواړي.
اوس د دې جنگ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي.
تیرونه په سعودي عرب کې د بیلابیلو ملکونو یو سلسله دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه بللې و. طالبانو نه غوښتنه کړې وه چې د افغان حکومت سره د خبرو ته کینی، خو طالبانو دا وړاندیز رد کړ. د خوست چارواکي وایي د ساسي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي خلکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې 10 وسلوال وژل شوي دي. د خوست والي ویان مشال ویډیو ته ویل چې برید نن سهار 4 بجې پیل شوی و. دغه ویان چې طالب منګل نومیږي وایي وسلوالو مخالفینو په پیل کې په کلیوالو برید وکړ چې کلیوالو ورسره مقاومت کړی دی. تر اوسه د دې برید مسؤلیت چا نه دی منلی. ملګرو ملتونو ویلي د تیرې میاشتې اوربند باوجود روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکی وګړو وژنه د تیرو کلونو پرتله تر ټولو زیاته رپورټ شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامن نن په یو رپورټ کې ویلي د وژنو پیښې 1% زیاتېدو سره 1492 ته رسیدلې دي. البته د زخمیانو شمېرو کې 15% کموالی راغلی دی. یونامن زیاتوي د امنیتي ځواکونو وسلوالو ترمنځ نښتو سره ګاډي چاودنو وسلوالو ځانمرګي بریدونو ذمهوارې داعش ډلې منلی دی، خو دا تر ټولو زیاته مرشوبله د طالبانو له بچې اوښتې ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت د بیان د دفتر سرپرست جنرال محمد راد منیش مشال ریډیو ته ویل د یونامه له دې خبرې سره موافق نه دي چې وایي د افغانستان په جګړه کې د ملکی کسانو د بشونو شمیره د پخوا په نسبت زیاته شوې ده. د عراق په جنوب کې د اقتصادي ستونزو درغلیو پر ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي دي. په دې تیره یوه اونۍ کې په احتجاجونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسیدلی. دغه سي په بصره ښار کې و مظاهره چان زخمیان شوي هم دي. د عراق سرکاري ټلویزیون ویلي وزیر اعظم حیدر العبادی اعلان کړی دی چې حکومت به په بصره کې د اوبو، بجلی او روغتیايي چارو لپاره پیسې ورکوي. د جنوبی کوریا یونهاب خبری ایجنس ویلی د امریکا او شمالی کوریا چارواکي د دواړو کوریاګانو ترمنځ پولیس سره نږدې په یو کلی کې ملاقات کوي او دا هیوادونو په جګړه کې د وژل شو امریکایي سرتیرو د پاتې شونو خپل هیبات ته د وړلو په اړه خبرې کوي. تیره میاشت امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالی کوریا مشر کیم جونګ اون ترمنځ په سرمشریزه کې په ډېره معاهده شوې وه. خبری ایجنس وایي د چارواکو ترمنځ خبرې په غیر پوځي سیمه پن منجوم کلی کې نن پیل شوې دي. او اخیری خبر دا چې نن د فوټبال نړیوال کپ فائنل یا پایلوبه د کرواشیا او فرانس ترمنځ ده. دا لوبه په مسکو کې کیږي چې د پیښور له وخت سره سم د شپې 8 بجې شروع کیږي. بیګا د فوټبال په نړیوال کپ کې د دریم پوزیشن لپاره لوبه بلجیم وګټله. بلجیم انګلند ته په 2 ګولونو ماتې ورکړه. بلخوا د پاکستان کرکټ ټیم پرون زیمبابوې ته په لومړۍ یورسنۍ لوبه کې په 201 رنسونو ماتې ورکړه. د 500 میچونو په سیریز کې پاکستان په 1-0 بریا ترلاسه کړې ده. اخوا د هند کرکټ ټیم هم د انګلند په دوره ده. د خبرونو پای او زم د همکارینا د موسم حال اورو.
نن د موسمیاتو محکمې نه ترلاسه شوي معلومات تر مخه چې راتلونکي 40 ګڼو کې به پیښور او بنو کې خال خال باران وي او کوټه کې به موسم تود وي. پیښور کې به زیاته سي درجه حرارت 35 او کم نه کم 25، بنو کې 38 او 22 او په کوټه کې 35 او یو کم 30 وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. پښتون ژغورنی غورځنګ نن په ډیر اسماعیل خان کې جلسه کوي. په دغه اړه خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. د بلوچستان نگران حکومت د مستونګ ترهګر برید قربانیانو له کورونا سره د مالی مرستو اعلان کړی دی. په داسې حال کې چې په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د کاندیدانو پر انتخاباتي غونډو ترهګر بریدونه شوي، د چارو یو شنونکي هیله مند دی چې د هیواد ولس به له خطرونو باوجود د جمهوریت په خاطر خپلې رایې وکاروي.
خلکو کې یره تر خو دې لپاره خورې دي چې دا وی خو پاکستانی خلک چې جمهوریت کوشش وکړي چې هغه راوځي.
او په خیبر قبایلی ضلع کې لشمنیا نومي ناروغي زیاته شوې. د سیمې اوسیدونکو شکایت کوي چې په سرکاري روغتون کې د لشمنیا ناروغانو سمه درملنه نه کیږي.
لشمنیا ولایت دلته هسپتال کې مونږ یې نو ډیر زیات کافي تعداد خلک را روان دي او انجکشن یې کم دي کنه.
پر لشمنیا نورو سیمه ایزو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله ده لمشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې نن په ډی خان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ جلسه کیږي. د غورځنګ مشرانو ویلي دي چې دغه جلسه به 15 بجې پیلوي. تر دې مخکې چې د خیبر پښتونخوا بلوچستان او همدارس په کراچۍ کې غورځنګ جلسې کولې، نو غړو یې شکایت کوو چې په دغه کار کې ورته ځایي انتظامیه خنډونه جوړوي. نو دا چې نن په اسماعیل خان کې څه صورتحال دی، له دغه ځای سره خپل خبریال سیلاب مسعود د ټلیفون په لیک راغلی. مسعود صاحب، تاسو ته سلام نشي وایو او که راته ووایي چې د غورځنګ مشران او ملاتړي د جلسې ځای ته رسیدلي دي، دغلته څه صورتحال دی؟ خلک راغلي دي جلسې لپاره؟
زړه د خوږ ماسا رمجان ماشي دا وخت د ډیرشمیر خان پارک نواز پارک شي چې کومه د پښتون غورځنګ جلسه کې دنیا دا د دې مقرر ټایم 5 بجې و، خو یا په کدا تور باندې شروع شوې نه ده. او دا وخت دلته ډیره زیاته ګرمي ده. د ماده موټر پښتون د درجه حرارت په 40 باندې ولاړه ده، خو د دې په وجود نواز پارک ته یو شمېر خلک راننوتلي دي چې کوم د خبر جنسۍ نه، د سوات نه، د پېښور نه، د کوچا نه، د بنو لکي مروت نه، د سوابای نه، د سویلي پوټبي وزیرستان نه، د نیمه قبایلي علاقې درزینده او جنډولا او د مردان د سرحد پهنو نه، او په تګیران د بلوچستان د مختلف سیمو نه، د ژوب نه، غل کفلې او مشرون را رسېدلي دي. او په میدان شه دا وخت قومی سندر ویلی چی او تقریبا د دری زره نه زیات چپکشی اکثریات دی ځوانانو د ژنیو دی دا ډېر په جوړ سره ولاړ دی کورسۍ لګېدلې دي خو یوه عجیبه غوندې خبره دا ده چې د سرکار د طرف نه د دې جلسې یا د دې غونډې د ژغورنې دپاره نه د پولیس فورس شته دی او نه نور څوک انتظامات شوي دي د غوزنګ ژڼي ولاړ دي یو نه دوه نه تر شل پنځه ویشت پورې په مین گیټ څخه څوک راننوځي هر یو ژڼی دی هر یو راننوتونکي سړي تلاشي اخلي او په خندا سره په یاله څنډه سره ستړي مارش غور ته بیایي او دې دپاره چې کوم د غورځنګ د اور کمیټې کوم غړي را رسېدلي دي په غاښه ډاکټر سید الله مسعود رحیم افریدای او د ژوبنا ایډوکیټ آغا دوی درې ورځې مخشره رسېدلي دي او نن ورځ د پورم ایجنسۍ نه محمد عباس د سوات نه ادریس بچا د پېښور نه د میرمنو مشرا ثنا ایجاد او د کوټه نه شفی ترین او په دګی رنګ باندې د منظور په دګی رنګ باندې منظور پښتین یا اول دلته موجود دی او موسن دا وړ غر په لیارې دی یا اوس به را رسېدلی وي او غالباً خیال دا دی چې دا جلسې به چې کوم مقرر ټایم ټاکلی شوی وه هغه به ویژ دوی د شپږ او د شپږو د شپږ نیمې نه امکان لري چې دا جلسه به په ګایدات ور باندې شروع شي په دا چې د خلکو د اطلاع په مطابق چې د غورځنګ د څنګهشتیانو سره د ذمهوارو خلکو سره د ما خبره وشوله نو د لرې لرې نه د پښتونخوا او د بلوچستان نه او د نوې نږدې سیمو نه نورې قافلې غلې را روانې دي. زه اوس د ګېټ طرف ته ګورم دننه چې کوم خلک را موجود دی د هغه نه علاوه په ګېټ باندې غم تواتر
لکوټه را څخه خپل خبريال په ټلیفون په لیک راغله د دغلطه داسې خبرونه دي چې د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان نن دغه خار ته تللی دي د بلوچستان سرخار کوټه ته. نو لدې یو تاسو سلیم شوې ول خو په خبرونه کې وکړه تاسو راته وایي چې د دې دواړو د شخصیتونو د پاکستان د نگران وزیر اعظم او د تحریک انصاف د مشر کوټه ته د تګ مخې څه دي؟ مهرباني وکړئ.
ډیرمنونو بادشاہ صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک او د تحریک انصاف مشر عمران خان نن کوټ ته راغلي وو. دوی لومړی جلا جلا چې دی هغه د پخواني اعلی وزیر نواب اسلم رسانی کور ته ورغلل او د دوی د کشر ورور یعنی د نوابزاده سراج رسانی پر مړینه باندې سمزادی ښکارا کړ. بیا وروسته نگران وزیر اعظم چې هغه گورنر اوس ته ولاړی هوا ته د یوې لوړې پایې د لوکونډې مشرتوب وکړي په هغه کې دوی د بلوچستان د امنیت په باب جاج واخیستی او دغه ډول چې کوم راتلونکي انتخابات جنوري د جولای په پنځه ویشتمه نیټه کې دغه جاج هم واخیستی. بل پلو ته دوی و صوبایي حکومت ته هم دغه امر ورکړي چې هغه په صوبه کې د انتخابات پر مهال امنیت ټینګ کړي او دا هم وویل چې د مرکزی حکومت لپاره چې څومره مرسته کېدای شي هغه به د دې سره وکړي. دغه ډول عمران خان هم وکټ تر اغلی دي او د لومړی چې په سی ایم ایچ او وکټ په نور روغتونونو کې کم ناروغان دي کم مریضان دي هغه سره ولیدل. وروسته د خلک کانسل سره وینا کړې ده په هغه کې دوی دا وویل چې دوی غواړي چې په ملکي او آزاد او په شفافه توګه انتخابات وسی. دوی دا هم وویل چې کومه د مستونګ پیش شوې ده هغه د دغه انتخاباتو د نه کولو یو هڅه وه خو دوی هیله څرګنده کړه چې نگران حکومت چې دی هغه به په دې وتوانېږي چې په ملکي او شفاف انتخابات وسی او دغه ډول یو جمهوري حکومت د 23 جولای انتخابات په نتیجه کې راشي. اوس څنګه له مخه د پنجاب پخوانی اعلی وزیر شہباز شریف او چې کوم د مسلم لیگ ون مشر هم دی اعظم وو کټ تراور سي دی او د نواب اسلم رسانی سره د ورور د پمړي نه باندې غمزه غمزه ښکارا کړه روس هغه خبري اعلان سلام خبري وکړه وی ویل چې دا وخت جن قوتونه غواړي چې هغه په ملک د انتخابات کوم لړۍ د هغه ودروي خو ته پر حکومت زور ورکړي چې پر ښار دی چې یو داسې ښه انتخابات شفاف انتخابات وشي او دا هم وویل که چېرې په انتخابات کې درغلي وسو نو هغه نقصان به تر ټولو زیات و د هېواد ته وي د هېواد به هېواد چې شہباز شریف غوښتنه وکړه چې د مستونګ د پیش په اړه یو کمیشن جوړ شي یو غیر جانبدار کمیشن هغه دې پلټنې وکړي چې د دغه پیش تر شا چې کوم قوتونه دي که هغه ځایي دي که هغه بارني دي هغه باید چې د خلکو ته وښکاره کړل شي او په ګوته شي او هغو ته باید چې سزا ورکول شي. نو بلې خواته د حکومت بلوچستان لخوا نن دویمه ورځ هم د تورې ورځ په توګه ولمانځل شو. پر دې مهال په کوټ کې سخت امنیتي کامونه پورته شوي دي او دغه ډول د کوټ پر غټو سړکانو باندې تورې جنډې ولاړې دي او چې کومې حکومتي ودانۍ دي نو هلته هم د پاکستان بیرغ چې دی هغه کښته شوی دی.
ډېره مننه د کوټې نه زموږ خبریال اوریدونکو چې دغلته د پاکستان د نگران وزیر اعظم ناصر الملک د تحریک انصاف د مشر عمران خان هم دراز د پاکستان مسلم لیگ نون ګوند مشر او د پنجاب د پخوانی اعلی وزیر شہباز شریف د سفرونو او د غید ملاقاتونو حالې موږ تر کاوه. د بلوچستان نگران حکومت ویلي د هغو مړو زخمیانو له کورنۍ سره مالی مرستې کوي چې په مستونګ کې په یو برید کې وژل شوی دي. دوه ورځې مخکې شوې د حمله کې تر 130 پورې یا تر دې هم ډیر کسان وژل شوي ول. د بلوچستان نگران اعلی وزیر ویلي د برید په اړه تحقیقات شوي او کوښښ کوي چې په راتلونکي کې د ورته حملو مخه ونیسي. داعش وسلوالې ډلې د دې برید ذمہواري منلې ده. زموږ د همکار د رپورټ اورو.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر میر علاودین مری تیر شپه ناوخته په کوټه کې یو خبری کانفرنس د وینا کول پر وخت وویل چې د مستونګ پیشه یو نه هېرېدونکې پیشه ده. په کوم کې چې یو سل ډیر کسانو خپل ژوند د لاسور کړی او د یو سل 500 څخه زیات نور ټپیان دي. چاته چې اوس هم د کوټ په بیلابیل روغتونونو کې طبي مرستې ورکول کیږي. اعلی وزیر وویل چې د مستونګ پیشه د دشمن له لورې یو پټوار دی چې مخنیوی یو مشکل کار دی خو پر دې برسېره به دوی تر هغه وخته پورې په کراره نه کښېني چې تر څو یې ټوله ورانکار د هېواد څخه نه وي پاک کړي.
15 لاکھ روپۍ فی سودا کې دی هم لوګ
چې صوبایي حکومت به د مستونګ په ناوړه پیش کې د وژل شوو کسانو و کورنۍ ته 15 لاکھ او دغه ډول و زیاتو ټپیان ته 15 او کمو ټپیان ته 2 لاکھ روپۍ ورکوي. د دې تر څنګ به د ټپیانو سره کوم خلک په روغتون کې دا وخت داخل دي دا غو لپاره به هم د خوراک چرام انتظام کیږي. اعلی وزیر په پیش کې د مستونګ څخه د بلوچستان عوامي ګوند امیدوار نواب زاده سراج رسانی پر وژنه هم خواشنی څرګند کړه. د نوموړي په وینا چې ځینې قوتونه په دې هڅه کې دي چې په هیواد کې انتخابات ونه سي خو موږ به دغه ډول هڅې نه یوازې ناکامه وګرځو بلکې ارومرو به انتخابات پر خپل وخت وکړو. د ویبسټین په جواب کې اعلی وزیر وویل چې د مستونګ د پیښې د پلټنې کار پیل شوی دی او اله ده چې ډېر ژر به په پیښه کې تورن کسان ونیول سي. دلته خبره د یادونې وړ ده چې د جمعې په ورځ د مستونګ په درنګړ سیمه کې هغه مالی یوه زورهوره چاودنه وسوه کله چې په یوه کلي کې د بلوچستان عوامي پارټي له لورې یوه جلسه روانه وه او وه جلسې ته د مستونګ څخه د صوبایي اسمبلۍ لپاره امیدوار نوابزاده سراج رسانی وینا کوله. د حکومت په وینا چې چاودنه یو ځان وژونکی برید و په نتیجه کې د نوزاده سراج رسانی په ګډون یو سل ډیر کسان وژل شوي او د یو سل 500 څخه زیات نور ټپیان دي. د پیښې په اړه تیر مازګر د ناصرګندو کسانو په ضد د مستونګ په لیویس تانه کې مقدمه لاسلیک شوې ده. بل لور ته تیر مازګر د کوټ په موسا ګراوند کې د نوابزاده سراج رسانی د جنازې په لمانځه کې د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا او د بلوچستان والی محمد خان اڅکزي هم ګډون وکړي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 12:30 بجو
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11:00 بجو
د مشال مرکه
په 1:30 بجا
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو
د سولې پلور
په پاوکم 3 بجو
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو
د پاکستان مسلم لیگ نن ګوند ویلی د نگران حکومت او امنیتی ادارو لخوا د دوی د غړو نیول کېدو د جولای پر 15مه د کېدونکو ټاکنو پر شفافیت پوښتنې ولاړې کړې دي. د ګوند مشر شهباز شریف د خپل ورور او پخواني وزیر اعظم نواز شریف پر ضد د درغلیو روان کیسونه سیاسي وبدله ویل چې دوی په سیستماتیک ډول هدف ګرځول شوی دي. څو ورځې مخکې د پنجاب نگران اعلی وزیر حسن عسکری ویلي ول چې حکومت یې د شفاف ټاکنو ضمانت ورکوي او د هیڅ ګوند خلاف دغه حکومت نه دی. زموږ د همکار دا رپورټ وو.
پرون د خالی پورس د لاهور په ماډل ټاون سیمه کې خبری غونډې ته د مسلم لیگ نون ګوند مشر شهباز شریف وویل انتظامیه دی له هوش نه کار واخلي او د نواز شریف د پاتې مقدمو اوریدنه دی هم د اسلام آباد په احتساب عدالت کې وکړي. د نوموړي وینا وه د دا قسمه فیصلې د لارې لنډمهاله حکومت نیب او متعلقه ادارې قام ته څه پیغام ورکول غواړي. د جمعې په ورځ د ګوند لخوا ویستل شوي لاریون په حق لا شهباز شریف وویل مسلم لیگ نون او د ګوند کارکونانو پر ضد انتقامی کاروایان روان دي او د لاریون وروسته خورا باندې د ترهګرۍ دفاتو تر لاندې مقدمه هم درج کړې شوې. د ترڅنګ په سونو پلویان را ل گرفتار کړل او که حالات داسې روان ول نو ډیر زر به په ملک کې پرم نه احتجاج شروع کو او کارکونانو ته دا پیغام دی چې پلاسونو د تورې پټۍ وتړي او په احتجاج کې د برخه واخلي. د ذکر دا چې د مسلم لیگ نون ګوند غړو او پلویانو د جمعې په ورځ د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه لور مریم نواز پاکستان ته لو پر وخت په لاهور کې احتجاجي لاریون وسته وو. د کم اورستو چې د یاد ګوند مشر شهباز شریف په شمول حمزه شهباز، جاوید هاشمی، راجا ظفرالحق او د مسلم لیگ نون یو شمیر نور غړو پر ضد د لاهور په مختلفو تاڼو کې مقدمه درج کړې شوې. د شهباز شریف وینا وا
الیکشن کمیشن کو مې گزارش کرتا ہوں کہ جو حالیہ دنوں میں جو سٹیٹ کے گورنمنٹ
الیکشن کمیشن ته درخواست کوو چې په دې 13 ورځو کې نگران حکومت او نیب چې کم دا ګامونه پورته کړي نو دې لوجه د راتلونکو انتخاباتو په حق لای اندېښنې پیدا شوې. زه عدالتونو ته هم خواست کوم چې د هر څه د نوټس واخلي، داسې نه چې د الیکشن په پروسه د اولس اعتماد ختم شي. د یادونه دا چې د پاکستان احتساب ادارې نیب چارواکو د جولای په 14مه شپې مهال نواز شریف او د هغه لور مریم نواز د راولپنډۍ اډیاله زندان ته لیږلې وه. احتساب عدالت د جولای په 6مه په لندن کې د اپارټمنټونو اخستې ایوې قضیې پر سر د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ته د 10 کلونو د بند سزا واوروله. مریم نواز ته د خپل پلار مرستې په تور د 2 کلونو او د هغه خاوند محمد صفدر ته د 1 کال قید سزا اورولې. محمد صفدر د جولای په 8مه یو لاریون وویست او بیا یې په پینډۍ کې ځان پولیسو ته وسپارو.
په پیښور بنو مستون کې په انتخاباتي غونډو تر وسلوالو بریدونو وروسته پاکستان پیپلز ګوند امنیتي خطرونو له وجې د پیښور ملکان لوی جلسې ځنډولې دي. د ګوند مشر بلاول بټو زرداری په پیښور کې په خبري غونډه کې ویلي چې سیاستوالو ته ورپېښ ګواښونه ختم نشي نو معنا به دا وي چې د راتلونکو ټاکنو لپاره د ټولو امیدوارانو لپاره میدان یو شان نه دی. غلام غوث رپورټ راکوي.
د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د خالی پورس په پیښور کې په یو خبری کانفرنس کې ویلي دي چې په پاکستان کې د ټاکنو پر مهال د موجوده وسلوال بریدونو نه معلومیږي چې د ترګرۍ او سختدریزۍ د مخنیولو لپاره څومره کار پکارو هغه نه دی ترسره شوی. بلاول زیاتوي په ځینو سیاسي ګوندونو د بریدونو لورې به هغه سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو یو شان موقع نه ورکړل کیږي او په دې وجه کېدای شي د انتخاباتو د نتایجو په سر لانجه راپورته شي. د سخت دریځۍ او ترګرۍ لړۍ چې بیا رامخته شوې ده نو دینه دا خبره ظاهریږي چې څومره کار پکارو هغه نه دی شوی. په خصوصي توګه د ټاکنو پر مهال داسې واقعیات ډیر خطرناک دي او د دې مطلب ټولو ګوندونو ته د انتخاباتي هلو ځلو یو رقم موقع نه ورکول دي او دې سره د انتخاباتو د نتایجو په سر لانجه راپورته کیدلی شي. مونږ تل د مشکلاتو مقابله کړې ده خو تر څو چې مونږ جمهوریت ته وده نوي ورکړي او ادارې مو نوي مضبوطي کړي نو بیا د یو متنازعه پارلیمان د لارې د ولس د مسلو حل مشکل دی. بلاول بټو زرداری زیاتوي چې که څه هم هغوی په بلوچستان او پیښور کې په وسلوال بریدونو کې د خلکو د وجنې د غم له وجې او لستا د لویو جلسو په صورت کې د امنیتی خطر له وجې د پیپلز ګوند د پیښور او د ملکن جلسه ځنډولې ده. خو د دې مشکلاتو پرته به هغه هر ځای ته د وړو وړو غونډو لپاره ځي او خپل انتخاباتي کمپاین به چلوي. بلاول په ولس غږ کړی چې د جولای په 15 نیټه په ټاکنو کې په زیاته شمیره کې خپل رای ورکړی او د ووټ د لارې تراګرو ته ماتې ورکړی.
دهشتگرد کا ہمیشہ یہی مقصد ہوتا ہے
ترهګرو تل دا مقصد وی چې اولس کی یره تره خورکړي او هاوی جمهوریت هم نه خوخوي او یو ځان نه سوچ لري. خود پاکستان اولس تل د دوی مقابله کړی دا او زه هیله لرم چې په 15 جولای به اولس په ګن شمیر کې خپل رائے ورکوي او ترهګرو ته به ماتي ورکوي. د پخوانی وزیر اعظم میا نواز شریف په اړه د یو پښتنې په جواب کې بلاول بټو زرداری وویل هغه د یو عدالتي امر لاندې جیل ته لیږدول شوی. خو دا هغه د ګوند پلویان د احتجاج حق لري او پکار نه ده چې هغوی ونیول شي یا پر هغوی تشدد وکړل شي. غلام غوس، مشهد ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې انتخاباتو ته 10 پاتې دي، په خیبر پختونخوا بلوچستان کې د امیدوارانو پر انتخاباتي غونډو ترهګر بریدونو کې 10 کسان وژل شوي دي. عام خلک او د چارو ځینې شنونکي په دې اړه اندېښمن دي چې ګواکې ټولو سیاسي ګوندونو ته په انتخاباتو کې د برخې اخیستو یو شان موقع نه ورکول کېږي. ځینې شنونکي بیا هیله مند دي چې د هیواد وګړي به د خطرونو باوجود د جمهوریت په خاطر په انتخاباتي عمل کې برخه واخلي. د منور شاه رپورټ اورو.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې په انتخاباتي کمپاینونو یو شمیر بریدونه شوي چې پکې د دوو انتخاباتي امیدوارانو په شمول له 150 څخه زیات کسان وژل شوي او تر 200 زیات جوبل شوي دي. دا راز ځینې خلک دا تاثر هم لري چې په دې انتخاباتو کې د کومو خاصو ګوندونو د بریالي کولو هڅې روانې دي. سیړونکي او دفاعي پوهان وای که نگران حکومتونو او امنیتي ادارو خپل ذمہواری په خطو غتر سره نکړي نو په انتخاباتو به یې بد اثرات وغورځيږي. د پېښور پوهنتون د سیمه ایزو او سیاسي چارو پوه ډاکټر سرفراز خان په دې حق لوای
کله چې د هغه کې یو تر هدي خورا کولو کوشش کوي او کړي دا پاکستان کې دغه اوپن کمپاین نشي کولای او کومل د ښکاری جدا یو طرفه الیکشن کوشش کیږي. هغه د نړۍ چې کومه جمهوریت دی کاغذ مسلم جواز دے کاغذ پیپل پارٹی دا کاغذ ایم پی دا تخکاری زیر اتاب دی صرف یو ڈلا جدا عمران خان والا بل یو بل بلیا نو ڈلا دا اللہ و حقیق والا کپاری والی آتا کہ جمعیت علماء اسلام اکرم درانی سے بانی مملہ شوئی دا.
ځینې څېړونکي او سیاسي ګوندونه بیا تور لګوي چې د راتلونکو انتخاباتو د کمپاین لپاره یې په وړاندې خنډونه راپورته کول کیږي. په دې اړه د دفاعي چارو څېړونکي ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي
دا تاثر خو په خپل ځای باندې موجود دی او دې تاثر کې کافی وزن هم دی. ځینې داسې کارونه د کیئر ټیکر یا انټرم ګورنمنټ چې کوم دی هغوی هم داسې قدمونه لګولي دي په ځینې پارټو باندې یا ځینې ګوندونو باندې چې د هغې د وجې نه هغوی ته اسانه لاره نه ده میلاو او ځینې داسې دي چې هغې ته یعنې زه به صفا ووایم چې د عمران خان تحریک انصاف دی هغې ته ډېره زیاته وده ورکړی کېږي هغوی ته لاره پرانیستلی کېږي او د هغوی دپاره چې کوم الیکټیبلز دي چې هغه را جمع کول او بل طرف ته په نورو باندې قطغن لګول کافی حد
پوری حقیقت خو تحریک انصاف په وار وار دا تاثر رد کړي چې ګنی په انتخاباتو کې یې نالیدلې لاسونه مرسته کوي. بلخوا ډاکټر سرفراز خان وایي چې د دې هر څه باوجود سیاسي ګوندونو هم هر حال کې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو ژمنه کړې او تمه ده چې پاکستاني ولس به هم د خپلو رایو استعمالولو لپاره راوځي.
دیموکراسي لپاره دا ضروری ده چې خلک راوځي. بایکاټ شي خلک راوځي نه ده دا مقتدر قوتونو خلک غټي بیا او هغه بیا داسې لوی لوی فیصلې وکړي آئین کې داسې تبدیلیانې راولي جمهوري آزادیانو به داسې بندشونه ولګي چې هغه بیا 10 کاله او 60 کاله سره چې ملک ته تاوان وي. نو ځکه خلکو کې یره تر خو همدې لپاره خورې دي چې دا دوی خو پاکستاني خلک چې دی هغه جمهوري او په دې باندې ډېر زیات کوشش به کوي او چې هغه راوځي.
هلته د پوز د مطبوعاتي څانګې ISPR مشر میجر جنرال آصف غفور هم د جولای په 10 یوې خبري غونډې ته وویل چې د انتخاباتو پر مهال به په بې پلوه او غیر سیاسي ډول یوازې د الیکشن کمیشن لخوا ټاکل شوې ذمہواری ترسره کوي.
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنہو دا مخام تر شپگو
پا پی خور که دا مازیگر پینزنی می بجے شوی دا خبرون ولندیز لانی سے اجمالا
پختون شورنې تحریک د ډیر اسمر خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات پیغل د لادر کچې دود وزیرستاني ځوان نقیب الله مسیح په وژنه تورن د کراچۍ پولیس او پخواني افسر راو انور په ضمانت خوشي کولو سره جلسه کوي. د نننې جلسې پرېکړه بیګا د پختون شورنې تحریک وړو پړیای خان کې په یوه غونډه کې وکړه. نن په خبر پختونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو په ترڅ کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستان نگران وزیر اعظم ناصر الملک بیګا په ټول هیواد کې د ملي ویر اعلان کړی و. نن په قومي بیرغ نیم پسوړنګوي د پاکستان نگران وزیر اعلی میر علاءالدین مری د مختون په پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. میر علاءالدین بیګا ناپخته په کوټه کې خبري غونډې ته وویل چې د مختون پیښه یوه نه هېرېدونکې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې ولس له جګړو تنګ شوی او باید په مکه مکرمه کې د دیني عالمانو غوښتنو ته په پام سره د سولې لپاره جدي مذاکرات پیل کړل شي. افغان ولسمشر نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ولس سوله غواړي. د خوست چارواکي وایي د ځاځي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي خلکو او افغان ساتنو سره په جګړه کې لس وسلوال وژل شوي دي. د خوست والي ویان مشال ریډیو ته وویل چې بریدمن سهار څلور بجې کړل شوی و. ملګرو ملتونو ویلي د تېرې میاشتې اربند باوجود روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو وژنه د تېرو کلونو پرتله دوه کلو زیاته رپورټ شوې ده. بلخوا د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان جنرال محمد رانیش مشال ریډیو ته وویل چې یو نامه له دې خبرې سره موافق نه دي. او د عراق په جنوب کې د اقتصادي ستونزو درغلیو په اسید احتجاجونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په دې تېره یوه اونۍ کې په احتجاجونو کې د وژل شویو کسانو شمېره دریو ته رسېدلې ده. اوس په بصره ښار کې اووه مظاهره کوونکي زخمي شوي دي. او د جنوبي کوریا خبري ایجنټ ویلي د امریکا شمالي کوریا چارواکي د دواړو کوریاګانو ترمنځ پولي سره نږدې په یو کلي کې ملاقات کوي او د او هېوادونو په جګړه کې د وژل شویو امریکایي سرتېرو د پاتې شونو خپل هېواد ته د وړلو په اړه خبرې کوي.
او سرودونکو د ځینو پاکستاني ورځپاڼو د نننیو اداریو مهم ټکی له خپلې خبرې علي اورو.
د انګریزي ژبې ورځپاڼه د نیوز خپلې ادارې کې لیکي چې کراچۍ کې د دماغ خوړلو د یو وایرس نیګیل ری فولري له وجې پنځم تن مړ شوی. د صحت محکمې د یو 14 کلن ماشوم د مړ کېدو تصدیق کړی. ورځپاڼه کې راغلي چې دغه وایرس ښکار 14 کلن ماشوم د کراچۍ لیاقت نېشنل هسپتال کې د ډیرو اجزاو د ناکاره کېدو له وجې مړ شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې د صحت د محکمې چارواکو یو وار بیا کراچۍ کې ولس خبردار کړی دی چې نیګیل ری فولري وایرس ته مخنیوي لپاره د اوبو په ټینکونو کې د اوبو د بلیچ استعمال وکړي او د اوبو ګولې هم د مقصد لپاره کارول کېدای شي. ادارې کاږي چې د یوې لسیزې راسې هر کال دا تجویزونه ورکړی کېږي، خو مسله دا ده چې په دې عمل نه کېږي، ولې چې ډېر لږ خلک د دې نه خبر دي. ادارې اخره کې لیکي چې د مطبوعاتو د لارې خلک خبرول پکار دي او د دې لومړنۍ نښو په اړه ډاکټرانو او عام ولس ته معلومات ورکول پکار دي. د اردو ژبې اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې په تېرو ورځو کې په سیاستوالو ترهګریزې پیښې رامخته کېدو په سیاسي حلقو د سکیورټي په اړه د اندېښنو څرګندونه کړې ده او د دوی پر ضد د جنګ کولو د عزم په ضرورت یې هم ټینګار کړی دی. ادارې مخکې لیکي سیاسي ګوندونه وایي چې ټول ټاکنې په هر قیمت پکار دي، خو د دې خبرې اجازت وسلوالو ته نه دی پکار چې هغوی کامي یووالي او انتخابي عمل خرابولو لپاره د ولس ژوندونو سره لوبې وکړي او نړۍ ته دا پیغام ورکړي چې د دې لار ودرولو والا څوک نشته. ادارې وایي چې د وسلوالو واپسي یو سیاسي چیلنج دی او د دوی مخنیوي لپاره امنیتي ګامونه په جنگي بنیادونو وچتول پکار دي. مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د اوسنۍ ترهګري پیښو کې د 133 کسانو وژنې ملک د ویر او غم کیفیت جوړ کړی دی. ادارې زیاتوي چې کال 2013 انتخابات په یو داسې ماحول کې کیږي چې امیدواران په نخښه کړی کیږي. لنډمهاله حکومت امیدواران او سیاسي غونډو ته تحفظ ورکولو کې پاتې راغلي او داسې ښکاري چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ د خاتمې خبرې سمې نه وي. ادارې په وینا چې پېښور کې وسلوالې ډلې داعش ته غړو نیول یو مثبت پرمختګ دی، اوس چې باید مشکوک عناصرو د وسلوالو سره تعلق لرونکو او د ناقانونه ګرځول شوو ډلو غړو خلاف سخت ګامونه اوچت کړی شي او په خبر کې داسې قسمه خطر کمولو لپاره دی شاخوا سیمو کې کاروایی وکړی شي چې ووټرانو ته د تحفظ احساس ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
امریکای واشنگتن پوسټ رسپانډ د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف نیول کېدو ته د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان د عکس العمل او هم له امریکا خبرېدونکو فورن پالیسی مجلې بیا د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پالیسۍ کې د بدلون د اړتیا په څیر موضوعاتو لیکنې خبرې کړې دي. تفصیل یې له ګولای ازاورو.
واشنگتن پوسټ رسپانډ لیکي چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د نیول وروستو د راولپنډي اډیالا زندان کې بندي شو. نواز شریف درې واري د پاکستان وزیر اعظم پاتې شوی. نوموړي ته احتساب عدالت د جولای پر شپږمه په لندن کې د کورونو اپارټمنټونو اخستلو یوې قضیې پر سر د لسو کلونو د بند سزا اورولې وه. د مقالې لیکواله برکت وای چې د 2013 کال انتخاباتو کې د کامیابۍ وروستو نواز شریف دوی ته ویلي وو چې نړۍ ته به دا خبره معلومه شي چې د پاکستان ریښتینی واکمن د فوج مشر نه بلکې وزیر اعظم. خدا جولای په 13 نواز شریف زندان ته یوړل شو، بلکې فوجي اسټابلیشمنت غواړي چې لمنځه یوسي. رسپانډ کې چې نوموړي له جلا وطنې نه ډډه وکړه او اوس به تر لسو کلونو پورې په زندان کې وي. رسپانډ کې چې د نواز شریف لور مریم نواز هم خپل سیاسي ژوند شروع کړي او په زندان کې ده. د لیکوال په خبره مریم دا خودل کوشش کوي چې هغه یوازنې پاکستانی ده چې د فوج په وړاندې ولاړه ده. واشنگتن پوسټ رسپانډ کې چې د نواز شریف پر ضد د درغلي تورونو باوجود دا یو عام تاثر دی چې نوموړي ته سزا ورکول کیږي. په پاکستان کې یو وزیر اعظم هم خپل آئینی موده نه ده پوره کړی. خو د نواز شریف قضیه په اړه ویل کیږي چې دا عدالتي کوته دا وه. ورسپان لیکي چې د نواز شریف مخالف سیاستوال عمران خان له پکار نه ده چې په دې خوشحالي ونمانځي. ورسپان لیکي چې نن نواز شریف داسې حالاتو سره مخامخ دي نو کېدی شي سبا عمران خان هم د داسې حالاتو ښکار شي. په یو وخت کې نواز شریف هم فوج ته ډیر نږدې و، خو وروستو هر څه بدل شول. بلخوا فارن پالیسي مجلې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له لوري د افغانستان پالیسۍ په اړه لیکنه خپره کړې ده. مجلې لیکي چې ولسمشر خپل ملګري هیوادونه خپه کړي او د بهرنیو چارو پالیسۍ کې یې ډېرې تېروتنې کړي، خو یوه مسله ورته پخوانی ولسمشر اوباما پریښي ده. د مجلې په خبره په افغانستان کې د امریکا خارجه پالیسۍ هیڅ نتیجې نه دي ورکړي. په هغه هیواد کې د اوږدې جګړې باوجود طالبانو ته ماتې ورکولو کې پاتې راغلی ده. په دې وروستو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کابل سفر په داسې حال کې کړی و چې له طالبانو سره شوې اوربند ختم شو، خو زیاتره امریکایانو ته دا معلومه نه شوه چې لوړپوړي چارواکي د کابل سفر کړی. مجلې کې چې کېدی شي زیاتره خلکو نه دا خبره هېره شوې وي چې امریکا په افغانستان کې اوس هم په جنگ کې ښکېله ده. فارن پالیسی مجله لیکي چې هر څوک غلطي کوي، خو د دې سمولو کوشش هم پکار دي. د دوو لسیزو وروستو هم د تیروتنو جواز نه جوړیږي او دا به بدی سیاسي نتیجې رابرسېره کړي. په موجوده سیمه ایزو او نړیوالو حالاتو ته په کتو سره پکار ده چې افغان پالیسی په سمه لار بوتل شي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس په اشغال شوو سیمو کې د نوو یهودي میشتو ځایونو د جوړېدو د پلان په اړه خبرداری ورکړی دی. نوموړي پرون په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په لیدنه کې بیت المقدس ته د امریکا د سفارت له انتقال وروسته وضعیت پیچلی وباله. په اړه د اجمل اند رپورټ اورو.
د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس وایي د اسرائیلو لخوا په اشغال شوو سیمو کې د یهودي میشت ځایونو جوړول د فلسطینیانو لویه ستونزه او اندېښنه ده. خغلی عباس چې د شنبې په ورځ په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل وویل د یهودي میشځایونو مسله د دوی لپاره ډیره مهمه ده او دا مسله د سیمې لپاره خطرناکه ده. نوموړي وویل چې د مخنیوي لپاره به دوی ټولې هڅې وکړي. خغلی عباس وایي په واقعیت کې نن زموږ سیمه او فلسطین له سخت وخت سره مخ دي او زه تاسو ته ویلی شم چې یو بل بحران رامنځته کیږي چې د فلسطین سره تړاو لري او تر هر څه مخکې د اسرائیلو هغه هڅې دي چې غواړي په خان الاحمر کې نوي میشځایونه جوړ کړي. دا هغه څه دي چې موږ یې په اړه ډېر اندېښمن یو. نوموړي له امریکا سره د فلسطینیانو اړیکې هم تر بل هر وخت ترینګلې وبللې او ویل امریکا د فلسطینی مهاجرو موضوع هېره کړې. د فلسطینی ادارې مشر د روسیې له ولسمشر سره په دې لیدنه کې له امریکا سره پر خپلو اړیکو وغږېده او ویل محمود عباس ویل لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې له امریکا متحده ایالاتو سره زموږ اړیکې تر بل هر وخت په خراب حالت کې دي. تاسو په دې هم پوهیږئ چې موږ له امریکایانو سره خپل ټول تماسونه بند کړي. د دې سبب دا واقعیت دی چې هغوی غواړي هغه جوړجاړی عملي کړي چې د پیړۍ معاملې بولي او موږ فکر کوو چې د دې پلان لپاره لومړی ګام بیت المقدس ته د امریکا د سفارت انتقال. په دې لیدنه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل پوهیږي چې په سیمه کې وضعیت پیچلی دی. نوموړي له محمود عباس مننه وکړه چې د دوه اړخیزو اړیکو او هغه څه په اړه یې ورسره سلا مشوره وکړه چې پا په سیمه کې روان دي. روسیه ته د محمود عباس تر دې سفر څو ورځې مخکې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سفر کړی و او هلته یې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره کتلی و. په عین حال کې له غزې څخه رپوټونه وایي چې دغلته د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ تاوتریخوالي یو وار بیا زور اخیستی. د شنبې په ورځ پر غزه د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه د دوو فلسطینیانو د وژل کېدو رپورټ ورکړل شوی دی.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
افغان ولسمشر وایي په افغانستان کې له طالبانو سره د جګړې د دوام لپاره هیڅ ډول د توجیه وړ دلیل نه دی پاتې. ولسمشر محمد اشرف غنی چې نن یکشنبه په کابل کې د بروکسل او سعودي د ناستو د پایلو په اړه خبریالانو ته معلومات ورکول وویل، اوس په افغانستان کې د سولې امکان تر بل هر وخت ډیر دی. ولسمشر زیاته کړه، نړۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره اجماع لري، خو بیا هم د دې کار لپاره د وخت تضمین نشته. محمد حدیث پردیس تفصیل راکوي.
افغانستان کې د سولې د ټینګښت د هڅو په دوام افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي سعودي عربستان او هلته راټول شوي دینی عالمانو په افغانستان کې جګړه فتنه وبلله او په دې توګه د افغان جګړې په اړه خپل مسؤلیت ادا کړ. ښاغلی غنی چې د یکشمې په ورځ د سعودي عربستان او د بروکسل د ناستو د پایلو په اړه یوې خبري غونډې ته خبرې کولې وویل چې د نړۍ دینی عالمانو په بشپړ ډول په افغانستان کې د جګړې له دوام دینی مشروعیت واخیست. د ښاغلی غنی په خبره طالبان هم له جګړې ستړي شوي او اوس د دې وخت را رسېدل چې دوی د دینی عالمانو متفق غوښتنې ته مثبت ځواب وایي.
دغه دینی علماو په خپل اسلامي رسالت سره د روانې جګړې دینی مشروعیت په مکمل ډول واخیست. اوس د دې جنګ د دوام لپاره طالبانو سره هیڅ دلیل نه دی پاتې، ځکه اوس طالبان له ټول اسلامي نړۍ سره مواجه دي او د ټول اسلامي نړۍ له علماو سره مواجه دي. اوربان ثابته کړه چې طالبان جګړې نه ستړي شوي دي او زموږ عظیم ولس سوله غواړي.
ولسمشر په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تېره اونۍ د شاوخوا 30 هیوادونو لسګونو دینی عالمانو په سعودي عربستان کې افغان جګړه فتنه وبلله. په ورته وخت کې دوه ورځې مخکې د مسجد نبوي امام هم د جمعې په خطبه کې د دینی عالمانو د وروستي دریض د تایید ترڅنګ وویل چې په افغانستان کې باید روانه جګړه نوره پای ته ورسیږي، خو طالبانو بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره د دینی عالمانو دغه ناسته غندلې ده. په ورته وخت کې په سعودي عربستان کې د دینی عالمانو له ناستې سره هم مهاله د ناټو په غونډه کې هم نړیوالو په افغانستان کې د سولې لپاره له پیل شوو هڅو بشپړ ملاتړ اعلان کړ. ولسمشر غنی وایي د بروکسل په ناسته کې د افغان حکومت د سولې له هڅو په بشپړ پر ډول ملاتړ وشو او دغه ناسته په دې برخه کې د نړیوال اجماع ښکارندوی کوي.
امروز اجماع کامل بینالمللي
د وینن د سولې د ټینګښت لپاره کامل اجماع رامنځته شوی. د بروکسل ناسته د دغه اجماع خامه مسل کوونکې غونډه وه او د تاشکند کانفرنس په سیمه کې د اجماع رامنځته کېدو ښه دلیل دی. او د سیمه ییز اجماع په برخه کې د پاکستان پرته چې د کاغذ پر مخ پرمختګ شوی، خو د عمل په تمه یو نور ښه پرمختګ رامنځته شوی دی. د ښاغلي غنی په خبره افغان حکومت به د سولې د هڅو د دوام ترڅنګ د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره هم خپل پروګرامونه عملي کوي، ځکه په خبره دوی نه غواړي له طالبان سره له کمزوري دریزه سوله وکړي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
د سولې आवाज دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یکشنبه یا اتوار په ورځو لمشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د منځګړیتوب هڅې پیل کړې دي. دغه حرکت د مشرتابه غړي بسم الله وطن دوست نن یکشمه مشال لري ته ویل د همدې هڅو په هدف دوی هم نن یو پلاوی پکتیا ولایت ته لیږلی دی. په ورته وخت کې د چار یو شمېر افغان پوهان وایي د سولې د ولسی حرکت دغه اقدام ښایي ښې پایلې ولري. په دې اړه تفصیل د رحمت الله افغان په رپورټ کې.
له وسلوالو طالبانو سره د سولې د هڅو په دوام اوس د هلمند د سولې ولسی حرکت د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د اوربند او سولې په هدف یو پلاوی پکتیا ولایت ته استولی. د دغه حرکت د مشرتابه یو غړي بسم الله وطن دوست یک شنبه پورې اول دغه پلاوی به جنگي سیمو ته ځي ولدواړو غاړو به غواړي چې خبرو ته کینی
هلته لمیشت قومونو سره وژغیږي خبرې وکړي او د طالبانو د حکومت هغو سیمو ته ورسي چې هلته جګړې شروع دي هغوی سره خبرې وکړي او هغوی د چمتو کې چې قربند وکړي او سولې ته چمتو سي منځګړیتوب وکړو.
دغه شپه کسیس پلاوی به د پکتیا له بېلابېلو قومونو سره هم خبرې وکړي. د وطن دوست په خبره له پکتیا وروسته به دغه پلاوی یو شمېر نورو جنوبي ولایتونو ته هم ولاړ سي. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې چهارشنبې په ورځ د هلمند د سولې ولسي حرکت په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته پر لاته واهه. له دې وړاندې یاد حرکت غړیو په کابل کې د امریکا او روسیې سفارتونو او دغه شان د ملګرو ملتونو د دفتر په وړاندې هم پر لاته وهلی و چې هدف یې په ملي او نړیواله کچه د افغانستان سولې ته پام اړول و. دغه ولسي حرکت له جنگ ځپلي هلمند نه حرکت پیل او له لسګونو کیلومتره پلي مزل وروسته د روان میلادي کال د جون په 13مه کابل ته راورسید. په کابل او د لارې په اوږدو کې د نورو ولایتونو لسګونو فعالان هم له دوی سره یو ځای سول. په پېښور کې د افغان کډوالو د سولې فعالانو او د کونړ او لوګر ولایتونو یو شمېر ځوانانو بیا دغه حرکت نور هم پیاوړی کړ. د دغه حرکت غړي وایي د دوی هدف د افغانستان په چارو کې د پردیو د مداخلې مخنیوی او په هیواد کې د سولې ټینګښت دی. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان پوهان له دې ډلې شهزاده مسعود وایي د سولې د ولسي حرکت دغه اقدام به په طالبانو خپل اغېز ولري.
هر هغه اقدام چې د صلح لپاره کېږي د با عزت صلح لپاره د افغانستان ملت په مجموع کې د غیر ملاتړ کې خصوصا دغه د هلمند د پرلت ځوانانو او په کابل کې یا په ننګرهار کې یا په نورو ولایتونو کې پکتیا کې چې پرلتونه واخلي دي دا ټول د قدر وړ دي او زه ډیر خوشاله یم چې دوی ولایت ته سفر وکړي او هلته د افغانستان د مختلفو قومونو علماو ځوانانو ملاتړ هم ترلاسه
کړي. ښاغلی مسعود زیاتوي په طالبانو د خلکو فشارونه به د دې لامل سي چې دوی سولې ته غاړه کېږدي کنه نو په خبره څنډې ته بسي او په خلکو کې به خپل ځای له لاسه ورکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
نن یک شنبه په لوګر کې د مرکز پلالم په ګډون د ولسوالۍ ټول خونځي رخصت اعلان شول. چارواکي وایي دا پریکړه د ولایت د خونځي او د سوځیدو د مخنیوي او همدارنګه د دوی خونکو سر خونکو مدیرانو ته د ورپېښو ګواښونو له کبله کړې ده. په خوا د لوګر د ولایتي شورا غړو مدني فعالانو قومي مخبرو ویلي ول چې وسلوالو طالبانو وروسته له هغې چې پر ضد افغان ځانګړو ځواکونو عملیات پیل کړل د سیمې خونځیو ویجاړولو ته مخه کړې. نجیب الله الوخیل معلومات راکوي.
د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې په یاد ولایت کې د وسلوالو لوري د خونځیو د سوځیدو او د دوی ښوونکو او زده کوونکو ته د ورپېښو ګواښونو د مخنیوي په خاطر د اړوند وزارت په لارښوونه سر له نن یکشنبې ورځې څخه د مرکز پلي علم په ګډون په ټولو ولسوالیو کې خونځي تر نامعلوم وخته رخصت اعلان کړي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب نن سهار ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د دې ستونزې د حل لپاره نن په مرکز کې د دیني عالمانو قومي مخبرو او زده کوونکو د والدینو یو غونډه رابللې ده.
د پوهنې وزارت د لارښوونې له مخې د لوګر مرکز په لیلام په ګډون د ټولو ولسوالۍ ښوونځي سر لنن ورځې رخصت دي. موږ دیني عالمان قومي مشران او د زده کوونکو د کورنۍ غړي خو هم غونډې سره درلودلې. نن هم اوسره ولوی غونډه لرو.
شاپور عرب ویل چې د دې لپاره چې د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي د زده کوونکو او خونکو د تلفاتو مخه ونیول شي نو د همدې لپاره د پوهنې وزارت په مشوره خوانځي رخصت کړل.
د دې لپاره چې زموږ د خوانځیو د سوځیدو مخنیوي وشي د زده کوونکو د خونکو او د پوهنې کارکوونکو د تلفاتو مخنیوي وشي موږ پوهنې وزارت سره مشوره وکړه. بل اخره د خپل خوونکو او زده کوونکو د تلفاتو د مخنیوي لپاره مو خپل خوانځي رخصت کړ.
د لوګر د پوهنې ریاست ویان وویل چې د دیني عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو والدینو سره خبري پیل شوي او دوی تمه لري چې خوانځي به ډیر ژر د پخوا په شان فعال او د زده کوونکو لپاره به د زده کړو بهیر بیرته پیل شي.
د دیني عالمانو قومي مشرانو او د زده کوونکو د کورنۍ له غړو سره خبري اترې پیل کړي. مخکې اوس هم جریان لري. زموږ ښوونځي به انشاءالله ډېر ژر له خیره د زده کوونکو پر مخ پیشته فعال شي او د پخوا په څېر به عادل وي.
که څه هم طالب ویان ذبیح الله مجاهد په بیا بیا رسنیو ته ویلي چې دوی د ښوونځیو سره کار نه لري، خو شاپور عرب وایي چې دوی ته ستونزه سیمه ییزو طالبانو جوړه کړې ده. د لوګر د ولایتي شورا غړو، مدني فعالانو او نورو مشرانو پخوا ویلي چې په یاد ولایت کې وسلوالو طالبانو له هغه وخته ښوونځیو ته د ستونزو جوړول پیل کړل چې د یاد ولایت په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځانګړو ځواکونو لخوا وسلوالو طالبانو ته ځاني او مالي زیانونه واوښتل. لوګر په سویل کې کابل ته نږدې ولایت دی چې یو شمېر ولسوالۍ او سیمو کې امنیتي ستونزې نسبتا ډېرې دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
افغانستان د حج او وقف وزارت وایي سکل په به 1500 افغانان د حج فریضې ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار پرون مشال ریډیو ته وویل د حجانو د لیږ د بهیر له تیر شپې راهیسې پیل شوی چې تر یوې میاشتې پورې به دوام وکړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د دینی او فرهنګي چارو د کمیشن یو شمېر غړي وایي نورو کلونو پرتله د حج د فریضې ادا کولو پر مهال د افغان حجانو لپاره اسانتیاوې ډېرې شوي، خو لا هم په دې برخه کې یو لړ ستونزې شته چې باید پاملرنه ورته وشي. واصل وصال معلومات راکوي.
سعودي عربستان ته د افغان حجانو د لیږد بهیر په پیلېدو سره د افغانستان د حج او اوقاف وزارت چارواکي وایي سږ کال به له افغانستان نه 1500 کسان د حج د ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار د شنبه په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې په لومړیو دریو پروازونو کې تر دې مهاله 900 تنه سعودي ته رسیدلي دي. دی وایي سږ کال به 1500 کسان د حج ادا کولو په هدف سعودي عربستان ته لاړ شي. زموږ درې پروازونه د سعودي په لور تللي دي او نور هم په نوبت سره ځي او تر یوې میاشتې پورې به دغه لړۍ روانه وي. په تیرو کلونو کې سعودي عربستان ته د حج د فریضې د ادا کولو په لیږد رالیږد کې زیاتې ستونزې موجودې وې. د ترانسپورټ او خوړو نشتوالی د اوسېدو لپاره د مناسب ځای نه موجودیت هغه ستونزې دي چې په تیرو کلونو کې ترې افغان حجانو شکایت درلود. خو د دغه وزارت د حج رئیس فیض محمد مختار ډاډ ورکوي او وایي هغه ستونزې چې په تیرو کلونو کې موجودې وې اوسمهال هوارې شوې دي. نوموړی وایي د حج او اوقاف وزارت تر خپلې وسې هڅه کړې چې هر څه په منظمه توګه پر مخ لاړ شي او افغان حجان د حج د فریضې د ادا کولو پر مهال له کومې ستونزې سره مخ نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر قبایلی ضلع د صحت محکمې چارواکي او ځایي خلک وایي په سیمه کې د لشمینیا ناروغي زیاته شوې او د ناروغانو شمیر یې شاوخوا 8000 ته رسیدلی دی. لشمینیا ناروغي د یوه خاص ماشي د چیچلو له وجې لګي. ډاکټران وایي له ناروغۍ څخه د حفاظت لپاره پکار ده چې خلک خپل چاپیریال صفا وساتي. ګل ایاز تفصیل راکوي.
د خیبر په الوارډ کې او شاوخوا سیمو کې د لشمینیا ناروغۍ نه متاثر شوي ګڼ شمېر ناروغانو درملنه روانه ده. د خیبر قبایلي ضلع د مرکزي روغتون مشر ډاکټر خالد جاوید مشال اړې ته وویل چې د دې ناروغۍ نه تر ټولو زیات د لنډې کوتل تاثیر متاثر شوی دی.
1000 نه وخت 8000 بلکې 8000 پلس کیسه د مو سره اوسه پورې رپورټ شوی دی. نو د ماشومان چې کوم فیمیل دی هغه ته مونږ ګلوکنټای میجک چې کوم چې انټي ګلومن انټو مونی رقم چې مونږ د لشمینیا د ختمولو لپاره کوم انجکشن استعمال کیږي دغه چې کوم انجکشن د مونږ دغه تور کو او هغه ډیر بهترین دغه افیکیسي ده. به دویم هغه پیشنټس چې هغه چون کې د 5 ایئر 7 ایئرز نه کم دی هغه الکان دي دغه ماشومان ته مونږه ترموتیرپی کوو.
د ډاکټر خالد په خبره د لشمینه ناروغي مخنیوي لپاره حکومتي ادارو او استادو دوم رستنی ورکړي چې د متاثر شوو کسانو علاج پر روان دي.
مونږ چې کوم سنټر سیب دی الهاج تاج محمد هغه سره به دغه یو چرزه ته پیدا کوم نو تقریبا 200 انجکشن هغه یو ځل مونږ ته راکړي 300 نو راکړي نو 500 انجکشن دوی مونږ ته راکړي 300 مونږ ته آرمي والا راکړي نو دغه
د لوړګي رحمانشاه شینواری 15 کلن لور هم د لشمینیا په ناروغي اخته ده. دی وای چې دغه ناروغي لپاره ستنی ناکافي دي.
ولاش بس دانه په ډیر سخت غوړ سرواله زخم غوندې کې کنه زه خو لشمینیا انجکشن پر غلم لشمینیا ولاش دلته هسپتال کې مونږ یې نو ډیر زیات کافي ته د خلک را روان دي او انجکشن چې دا چې په کم دي کنه نو حکومت لا پکار دي چې انجکشن منځوري کا.
هم د خیبر یو بلتن خیال مدار شینواری وای چې په کلو کې د تیری اوګدی مودې رئیس د ماشو د ختمولو لپاره
سپری یا لوګی نه دیشوي.
نو دا میاشه انداسې زیاتګي او د لشمینیا تقریبا چې په میرداد خیل شیخ مل خیل کې په 100 کې په 85% او داسې خوګه خیل کې 50% وخت لپاره خیبر کې اندازا گزارې والو. خو دومره ډیر شوی دا چې په کور کې 15 کسانې دریو کسان خو خما خدای نو داسته نیم نه کور کوي. یو زرستنو وعده کړی دا خو زرستنیم نه کور کوي.
دلبړګي فلاحي تنظیم مشر اختر علي وای چې په سرکاري او شخصي سکولونو کې ګڼ شمېر زده کوونکي هم د لشمینیا په ناروغۍ اخته شوي دي.
نو موږ د لنډي کوتل فلاحي تنظیم تقریبا چې د 300 ماشومانو پورې دا خلک سپورټ کوي دغه لمستنې ورکړي. خو د افسوس خبره دا ده چې دا داستنې میلاوګیم نه او که میلاوګي نو قیمت یې ډېر زیات دی نو غریبانې چې داستنې نشي اخیستای. مخکې به سپری شوې خو ډېره افسوس خبره ده چې کلونه وشو چې دا سپری نه شوي.
بلخوا د خیبر د صحت محکمې چارواکي وای خلکو له پکار ده چې خپل چاپیریال کې ولاړی او ګنده اوبه اوباسي او احتیاطي تدابیر خپل کړي. د دوی په خبره د پوره لستونو جامې دی چوي د ماشو ضد سپرې د کاروي او مچردانی استعمال دی شروع کړي.
د مشال تر څنګ اوسه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو
اوردونکو د خبرونه د پايشه بو ترغلی او مونږ غواړو یو وار بیا د اسماعیل خان ته لاړ شو. د غلطه چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کوم جلسه نن کېدونکې ده په دغه اړه معلومات واخلو. ل خپل خبريال سیلاب مسعود څخه. سیلاب سره تاسو بیا په خبرونه کې سړی مشي وایو او تاسو خو راته د خبرونه په پیل کې ویلو چې ګرمي چون ډیره د خلک لام د غلطه د جلسې ځای ته چې حق نواز پارک ته در روان دي نو خای دا وځندېږي. نو اوس بګنې جلسه پیل شي کنه لام پکې وخت ته چې دا پیل شي باقاعده؟
بالکل اس وقت دا اسٹیج نا اعلان وشول ہے چھ پس ان قریب د جلسے پکدا کروئی شروع دن کے شروع کے دن کے دا او دا وقت غرزنگ پا مشروم سے چکون دے مرکزی کمیٹے دے ممبران دی تاغاب شد فضل ایڈوکیٹ او دزنا شجنا مشرا سنا اجاز پارک تر رسیدلی دی او د سٹیج سر نژدې ناست دی او په دې وخت کې پارک تقریبا د 5-6 زره پورې کسونه موجود دی او د دې نه علاوه اوس د مسجد لپاره غ سټیج د خاموشۍ اعلان شوی و. دا وخت ډېر خلق چې راغلي وو دل منځه د پاره وتلي دي او په ګراوند کښې میدان کښې دننه هغه دل منځه غټ ته جامه وشوله او په دا موقع باندې اوس مازدیګر دی په اسمان باندې ګرد راخور شوی دی. حکومت د چا چې د ګرمۍ ده هغه هره ټیټه شوې ده او لږ لږ غوندې سړه هوا ښه چلېږي. په دا وجه باندې په جلسه کښې چې څوک موجود دي اوس دا وخت خوشحال معلومېږي.
صحیح شو. ډېره مننه سیلاب صاحب. وبخښئ چې موږ تاسو خبرې کټ کړې چې خبرونو د لنډو خبرونو ټایم راغلی دی. خو اوریدونکو دی وویل چې په ډی ایس مل خان کې چې د پښتون ژغورنې غورځنګ کومه جلسه ده هغه به په لږ ساعت کې د اوس پکې د ماښام د مونځ وقفه ده او تر هغې وروسته به دغه جلسه پیل شي. مشران هم ورغلي دي. خلک هم د 15-16 زرو په شاوخوا کې د دوی په خبره چې هلته موجود دي. د خبرونو لنډیز له انیسی اجمل اورو.
د پښتون ژغورنې تحریک د ډېره اسماعیل خان په حق نواز پارک کې د مدني فعال حیات پریغل د لادرکه کېدو د وزیرستاني ځوان نقیبلا مسید په وژنه تورن د کراچۍ پولیسو پخواني افسر راو انور په ضمانت خوشي کولو ضد جلسه کوي. د دې غورځنګ یو مشر ډاکټر سیدالم مسید مشال ریډیو ته ویلي چې د دوی غوښتنې تر اوسه پورې نه منل کېږي. نن په خیبر پښتونخوا بلوچستان کې د ترهګرۍ وروستیو پیښو په ترڅ کې په سرکاري توګه ملي ماتم دی. د پاکستان لویو سیاسي ګوندونو پیپلز پارټي مسلم لیگ نون عوامي نېشنل پارټي هم نن خپلې انتخاباتي جلسې ځنډولې دي. د بلوچستان نگران وزیر الله میر علاءالدین مری د مصدوم په پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو سره د مالي مرستو اعلان کړی دی. نوموړي ویلي چې صوبایي حکومت به د مصدوم په ناوړه پیښه کې د وژل شویو کسانو کورنیو ته 15 لکه، د زخمیانو لپاره 15 لکه او کم زخمیانو ته 2-2 لکه روپو مرستې ورکوي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې ولس له جګړو تنګ شوی دی او باید په مکه مکرمه کې د دینی عالمانو غوښتنو ته په پام سره د سولې لپاره جدي مذاکرات پیل کړل شي. افغان ولسمشر نن په کابل کې خبري غونډې ته وویل چې ولس سوله غواړي. د یو تازه خبر له مخې چارواکي وایي چې د ننګرهار غنیخیلو ولسوالۍ کې سرحدي ځواکونو 2 ځانمرګي بریدګر مخکې له دې چې خپل هدف ته ورسېږي وژلي دي.
د خوست چارواکي وای د ساسي میدان ولسوالۍ په ځینو سیمو کې له ځایي خلکو او افغان ځواکونو سره په جګړه کې لس وسلوال وژل شوي دي. د عراق په جنوب کې د اقتصادي ستونزو درغلیو پر ضد احتجاجونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. دغسې په بصره ښار کې اووه مظاهرچیان زخمیان شوي دي. په احتجاجونو کې ټول درې تنه وژل شوي او د جنوبي کوریا خبري اژان ویلي د امریکا او شمالي کوریا چارواکي د دواړو کوریاګانو ترمنځ پولې سره نږدې په یو کلي کې ملاقات کوي او د هغو هېوادونو په جګړه کې د وژل شوو امریکایي سرتېرو د پاتېشونو خپل هېواد ته د وړلو په اړه خبرې کوي.
د خبرونو ردی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې څپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا، نیسا اجمل او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. په مخامخ